سهار لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګ ته ځانګړې د خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال اندریکا ریټ ویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار پر خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې یې د یوناما مرستیال سره وکتل، خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلی ویسټ تېره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ اسیا رسنیو د خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلي چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. اشکان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرځېدلې جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هر میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له کبله د 60 ماشومانو درملنه کوي. د ټولنې همدرز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحده ایالاتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکي وسایلو په استولو تورن کړی دی چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن پیژندل شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوی په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری یې د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې وو. او د ایتالیا یوې محکمې د 18 کلنې پاکستانی نجلۍ سامان عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سامان قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږ یې مات شوی و. نوموړی وروستی ځل تیر کال داسې مهال ژوندی لیدل شوی و چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلی روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او تری دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبريږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه، او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه واوري. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنه. پاکوالی یا نظافت یا وداسی موضوع ده چه پا طولو انسانی طولنو که هم پا خوا او هم اوز مطره ده. پاکوالی ده هر دول ککردیا سخه ده خلاصون مانا لری او ده هر حقا سخه مخنیوی کوی چه ده انسان بدن او روح تا زیان رسوی. ده کور پاکوالی، ده کار زای او دفتر پاکوالی، ده خار او نورو زاینو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاخونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی. دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالي ته متوجه اوسو.
چنارګله، لازمه تراکه، رازه رازه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پښو، چې ما نه لرم غونچه ګله وروره.
څونه نمبریز دی چنارګله، هسې اندېښنې کې. شکر دی روغ او جوړ یې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، له هغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر راپېکې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خو مونگ او تازو چه مریضان شو بیا در روغ صورت پا قدر پیگو لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چه تا دای تشناف دا چمرا لرشو وای
دمره ورغتا کری دا قده زا ورزا زبا در دلتا و داریگم
ساما ده.
دا طور زمال لاز ولی می پو نیمه لاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو خدا خبر حالت پلار کی ناولی و بسکلی او کبل سی خوڑلی چه سال شوه ده.
غنچا گلا ولاری
او ولی دو برزر راواتی
نو تسو بایی چشپا می پکی کڑی وای
سو چه پیسا لاخته وی آگوی پکی بستری آچه وی
ملانده ما واقع آزمی ناز که تاو ده.
خانو تلگوارو که چه زمی دازانان راوالم چه لارشو کلینیک تا
ساما ده ورزا. خدا چه غنچا گل شه څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بده ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنارګله راځه چې ځو له خیره سره. الا راځه
سمه ده. چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. په صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لازم آفرین. راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه، کور دې ودان.
زهن کلکه تو صبر چه زور پورتشم چه حرکتو کل خیره سره. بسم الله.
قرار قرار زهن سکه لطفه قرار زهن
سمده پا قرار زهن موار خطا کیا. چنارگول پونشوی چه ولی ناسا پا مریشوی؟
نه ولا هیت پونشم چه ولی مریشوم، داسی چمی خوڑلیم ندی.
اما خادی سشه خوڑلی زکه داسی مریشوی. خامی مکاوا ای دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنارګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
او سم روانې خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې بمکې ژوبل نه کې ای خدای دې خوار کړه.
دا څه کوې والکه غونچه ګله؟ اوس به دې ټکر کړی و.
خدای چې بچلو ناصاف وای را منډې کړې.
لږ احتیاط کوه یاره.
زه ملامت نه وم، وای ناصافه منډه کړه.
هغه دی کلینیک خو راورسېده.
هو له خیره سره دا دې راورسېد. اوس نو هېڅ غم مه کوه، دې سیخه کېږي له خیره سره.
وایم خدای دې په خولې برکت کړه، درځه چې دننه ورځو.
دا بوتل در واخله او زر بیت راشه چې وینه دې ماخلم.
کور دې لغاله ډاکشه، یعنی ډېر مریض یم.
نو نه به مریضېږې، پاکۍ او نظافت ته پام نه کوې. هره بلا چې لاسته درشي خورې. ته دې دیسان ته وګوره څومره خیرن یې.
غبار صاحب، زه کاریګر سړی یم، ټوله ورځ مې له خاورو او خټو سره سر و کار دی.
ته راشه چې زه دې وینه واخلم، بیا ورځه. دې کالۍ ته دې ګوره، چې کلینیک ته راتلې نو کالي خو به دې بدل کړي وای که نه.
ما نه خپل ځان هېر و، ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکتر ته تللې اول د کالي او ځان ښه پاک کړه او بیا ډاکتر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس تېرا کړه.
اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې. لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده ورځم. اوهو دا به ستاسو فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم. استاده دلته څه کوې؟ مریض یې؟ اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې. هو والا لگ نه جوړ یم. الله والکه چنار ګلا دا ولی ته خو لکه چې ډیر مریض یې. هو والا چنده نه ښه نه یم. غونچه ګل را سره راغې خو ناڅاپه نادرکه شو. زه تشناب ته ورځم، ته رانه لاړ نه شې.
والکه چنار ګلا هیڅ غم به نه کوي، زه در سره یم.
استاذ فیروزا تلا نه تللی؟
چنارګل ته پته مې تشناب ته تللی دی.
چنارګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولي شیان خوړلي، ځکه مریض شوی.
هغه دی چنارګل راغی. چنارګله هله بوتل دې راکړه چې غبار صاحب ته یې یوسم. راځه راځه ته دلته ارامه کښېنه.
ګوره چنارګله، څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې که نه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي؟
نه بابا، یو علم خلک راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زه ورپسې راځم چنارګله یاره، هیڅ غم به نه کوې.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر کا.
تا سره چنارګله، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګل لکه چې ځان رانه پټ که.
څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه زه در سره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي. راځه لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګله، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه.
کور دې ودان استاده،
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین.
صبر دا کښېنست. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنارګله.
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنارګله، والکه یو بوتل اوبه راکړه.
شاباسې، اوبه ما ته راکړه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیه، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخشې.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوي؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکړې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي، وسات مې روزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو، دمه مې جوړه شوه. ښه یم، دومره بد نه یم.
هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره چې نوره دوا درکړي، لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو، هر شی چې په لاس راغله خورم یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډېر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بېرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشي خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو. یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو. په خیر؟
ستړي مشې پلوشي، راځه راځه، په خیر راشي. زیبا جانه دې څکړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو، زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړی کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه، کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو، څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړی به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه، هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وایي دوی خو لا کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالیم له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالی په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو راځو. که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بلکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به ما اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه ښوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوه کړه. جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلی دي، دوی یو بل ته صادق نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسېږي. د دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته خلی دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرامه وي.
سو کل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه، زه به مړه یم که ته به خبر نه یې.
ولدې په خیر خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مزه اورېږه چې حال د نوره هم خرابېږي.
آفرین شه په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شیرزمان مورې وګوره، همت خان هم درته خفه شو. دای خو ډیر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له خزه وسته لولولولو ډیر وګدا ژوندري.
او سړی ولې داسې خبرې کوي؟ ولې له پلوشې نه زړه توروي؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس مت خان هم لمسوي.
خدای دې نه کې وښځې له ځانه ولې زړګی تور دی؟ په تا مې د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارې گا غلی ډیرې مینې.
غلیشه
احمد خانه، ای داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې زر ښه شي پوه شي. او که نه
دا څه پسپسه کې کوي؟ احمد خانه زوی، پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایه جانۍ، خو ښځه باید خپل ځان وپېژني، سوزي خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم؟ دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پکې و ور به شي، کله نه چې د سخي ارسلان خان دولت هم در سره وي نه شي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې هچ په نصیب کا. ښځې ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وای کوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
ښه ده کنه، ډېر مې یادېږي.
سمه ده سمه ده، ودره چې د موبایل را واخلم. شیرتمان نمبر پیدا مې کړه. دا دی اوس به زنګ ورشي له خیر سره. دا دی ورغی زنګ.
هلو، سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور می خدا
د خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود انشالله چه خدا.
خیم پلار جانا، ریختیا د فرزانی پختنی تو ورغلی یه کنه.
لگ مخکې مې د مور ته وویلی چې یو ځل به د فرزانی لیدو ته ورشو، خو لا نه یو ورغلی زویا.
ګوره کنه پلار جانا، هغه ډېره خدمتګاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی وای.
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشه که ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمانه زویه، اورې؟
سلام مور جانې، هو غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دي جار شم زویه، څومره دي غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یمه زویه، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښه یې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تا ته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستی ورغلي؟
نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دي ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دي وي.
نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړمه زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده؟
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لره. زه لږ کار لرم، غواړم چې ځینې ناروغ پوښتنې ته ورشم، نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه، الله دې مل شه. په خپل ځان ډېر پام کوه زویه.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه شه.
څه یې وویلې؟
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې، فرزانه یې خوښه شوې ده.
فرزانه؟ دا زموږ فرزانه یادوي؟
هو دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم.
هو رښتیا احمد خانه هغه ښه پېژني ځکه چې کار یې ورسره کړی دی، کنه احمد خانه؟
هو ملک صاحب، ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده، موږ سره خو ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کوه. دا خوشی غصه دې بېځایه دي، تاته لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامت خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې.
داسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب، چې هر چې زړه وغواړي ادې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده.
تا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه.
ګورې که خپل پلار خبر کړی وای
تا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، خو مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
د ځان نه ماشوم مه جوړوه. ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې، نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان خبره پوهوه.
خیر وې چې ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای، ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پردانې څخه د دیکې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر وې چې ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټکې او غصې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاشکې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسې، د ستړیا به هم خلاص شو. سر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم. څه وړوکی سړی خو نه یې؟ هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلئ سودا، په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو، په نغدو پیسو ګیو. ارې سودا واخلئ راځئ.
اوهو، تا خو غونچه ګل اکا دی کنه. خدای دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلې.
چې دا مکان ولې په ما لاره کې ولاړ؟ صبر چې ورشم
او لږه سودا پې خرڅه کړمه، آخرې د ملک پدیګار ته غریب پته دی کنه.
غونچه ګل اکا، ستړی مشې. سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسې، اوس خو به یې خود اخلې. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم. اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کېږي.
رښتیا وایې غونچه ګل اکا، وایم د مور شیدې ریشه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایې که ته مې ورسې، نو دعا به درته وکړم. ته راځه، غونچه لږه ورکاره کړم چې لږ وډه شي. دومره ستړی یم غونچه ګله، چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
دل سره خو تومانچه هم شته، څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کړې. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړې وي نو.
غونچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اسې له ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب دېقانانو کور ته ورسې، او بیا چې چېرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بېرته راشه کنه. زه خو دې څه بندي کوم نه هلته.
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ نه وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه ور وښیې، نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی. اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه. نن خو دې دا خبره وکړله،
بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه، رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه د باندې را وزه. دهقانه تا ته وایم درشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې را ووزي.
ده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دهقانه و د پیازو او کچالو چوکیداره کونې
زر شواله کا چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوهکه، موږ خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ. صبر زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه، څه ورخطا یې؟ څوک یې؟
و دهقانه را وزه که نه نو کور ته درپسې درځم.
درځو درځو صبر.
هو هو همته مصیبته، دا خو له زامنو سره در پسې راووت، اوس به څه کوې؟
صبر، ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه لکه، اسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه نه بېغمه اوسه، اسې ډاروم ولمې نه.
بس ورځه پي، زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه کوه، ته دې خپل سیل کوه.
هغه دي څلور کسان پسې را ووت، اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست؟ څومره غږونه مې در پسې وکړل.
والکه همت خانه لږ نرم شه، چې اوس به دې په وهلو والو اډکې در باد کړي.
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده، راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه، تاسو چیرته یاستې؟ و زما ملګرو، زما خو مو په ډېرو چوغو چوغو ستونی را وچ کړ.
محترمو اورېدونکو، هیله ده چې ډرامه مو اورېدلې وي. همت خان بد ګرځېده، ځکه خو بد وپرځېده، د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې، تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلل شمر در خوره ولا کیرانه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا څخه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي و مهمه موضوع ده، هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یار. یو مړی روزي دی خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له بمانیتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي،
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه، او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکشته، وژل پکشته، اوشتل پکشته، اولګه پکشته، تونده پکشته، هر څه پکشته. اوس مشکلات ډیر دي، بيخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجه پورې، بيخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپله له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه، نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روان وو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوي هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یواله د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وول شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړ والته ښخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نور ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي، چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکټر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمی ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ور زیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی پسرۍ. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس. هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس ده، خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بد مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټولې له منځه تللی دي وژل شوي دي نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو په ډېرو ستونزو کې یو
سهار صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي که مشخص په همدې موضوع وغږېږو نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالي یې ډېره کړې
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي له ویرې سره مخ وي او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکی نه ویني نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي هغه پښتانه ټپه کوي وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب سي یا د یار له غم مري ځینه یار شاید وطن وي یا هغه خپل میهن وي یا هغه خپل ارزښتونه وي نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده فردی ازادی دا مانا سی دی ځوان ارزښت په ټولنه کې بل مسله هیواد صاحب دغه دی لیډرشپ مسله د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده سیالته سید اوس دا به مونږ په هیواد کې بحران د مشکل دی مسائل دی ستونزې دی ټول هیوادونه دغه سی په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی دی تیر سوی دی او بیا بل اخر تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو نو دلته هغه د لیډرشپ مسله د لیډرشپ خلا موجوده ده چې ځوانان ته بل اخر په دغه سخت او ناوريني حالت کې یو روحیه ورکي یو زړه ورکي یو جرأت ورکي خو که هغه وکي او انتقاد وکي په هغه ورځ بیا ځوان نه هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي باور وکړي واتساپ په کمنټونو باندې خلک د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بنجان دي په ورځ ورځو هلته دا زه انسان چې در سره مخامخ غږېږم زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پوهېږم مخدره توکي استفاده کېدل د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا یې ښه نه دي ویلي زه نیول سوی یم زه ټارچر سوی یم زه بندي سوی یم زه اذیت سوی یم دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا عقل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني ځوان به څه تلغه سي
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړی خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کوي په کلیو کې ډیر واړه واړه تنکی تنکی زلمیان لیږل کیږي مثال پیسې ورته پور کیږي خو په دې سختو لارو لیږل کیږي فکر نه کوي چې دغه یو سیالي غوندې هم جوړه شوی او د خپل ځوانان دغه سختیو ته ورکوي دغه سختو لارو ته چاته مرګ پکې شته ده هغه ته ورکوي خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي دا لامل یې څومره مهم دی
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي بیا کورنۍ سره مرسته وکړي چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ شي یا حد اقل راټیټه شي خو دا ښه خبره ده او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې را راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ورباندې هغه لارې تجربه کړي نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید ووایم چې باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې دا اوس مازوی باید ولاړ شي او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرې کوي دا ډیره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشیپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولی سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشیپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویلات هم کېدی شي دای چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې ده.
حلیمې صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سهر صاحب، غوښتل مو له تاسې د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي ته لري هغه ژوند ده، حد اقل ژوندی خو یې، حد اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي ایجادېږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځې، د خپل کورنۍ دی او ګو بار ګرځي، نو دا د لبد نه خو به تر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
خلی می صاحب غواړو خدای ډستا خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالی هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او نه کېږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعدې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد صاحب، د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نشي وتی، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شا، اما که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
دادی تور ل نسبینا خلق پیدا دی زکات سرگو تور دسبینو مسک بینا و جانا نسما و دسرگو